په پیښور کې د مازیګر 4 بجې شروع دم کو د مشال رادیو په دیو بلا یو ساعت خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري خبرونه خبرونه له فرهندې اسدلو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی محسن ډابل وایي په ایسیل کې نوم اچولو خلاف په پارلمان کې خپل غږ پورته کوي. د جنوبي وزیرستان مشرانو د حکومت هغه فیصله غندلی ده چې په کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې دوی ته 200 ورکړل شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران د منځواټه بالیسټک میزایل ازموینه غندلې ده. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورن غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ نن په پیښور پریس کلب کې وی خبري غونډې ته د وینا پر وخت د او د کمی سملې د یو بل غړي علي وزیر نمونه د هیواد نه د بهر نتلو په لیست ای سی ایل کې د شاملولو په کله کوټکو غند نه کړی دا. محسن داوړ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د دوی نمونه په ای سی ایل کې د اچولو خلاف په پارلمان کې هم خپل غږ پورته کوي او زیات کړه
د سپیکر نه بم تاسو کو موږ سره رابطه شوم دي د حکومت طرف نه رابطه شوم دي او د سټانډینګ کمیټې کوم چیرمن دا موږ سره رابطه کړو هغه به موږ به سیکریټری راوړم او دا تاسو په دکو چې د چا په خلو باندې د چا په ریکوست باندې دا کار تا کړو او دا قانوني تقاضي رولې نه پوره کړې.
بلخوا د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په ثوابۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې وروسته د پی ټی ایم د ځینو غړو پر ضد د اف آی آر په بنیاد د علي وزیر او محسن داوړ نمونه په ای سی ایل کې اچول شوی وو. هم په دې وجې دواړه د تیر جمعې په ورځ د اف آی ای لخوا متحده عرب اماراتو ته د سفر نه منع کړل شوی وو. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه 12 کسان نیول شوي. دغه کسانو د خپل هغه ملګري د راخوشي کولو لپاره مظاهره کوله چې د اف سی آر قانون تر لاندې نیول شوي. د دوی وایي د اف سی آر پر ختمېدو سربیره له دې قانون سره سم د کسانو نیول ناسم عمل دی. د سیمې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي د دسمبر په لومړۍ یې دا کسان د ریاست پر ضد د نارو وهلو او د خلکو د راپارولو په تور نیولې دي. خو د غورځنګ مشران د تورونه ردوی او وای د پاکستان له آئین او قانون سره سم د پښتنو د حقونو لپاره هڅه کوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د حکومت هغه فیصله غندلې دا چې پکې د غاسي متا د خیبر پښتونخوا په صوبایي سملي کې 200 ورکل شوې دي. د سیمې یو مشر خان ولی خان محسود وایي په سیمه کې مردم شماري سمانه ده شوی او باید د آبادۍ په بنیاد د دوی صوبایي څوکۍ زیات کړل شي.
ساؤتھ وزیرستان سے جہاں اسپیشلی دا مسجد علاقہ کما مخشمر دم شماری وشوا پا دغیب سے علاقہ مسجد کومڑانگو الار بارو میز دا مطالبہ کوی دا کم دا سیٹر تقسیم دائے دغی دا تحصیل وائی رابو دے وائی یو دا سے تقسیم وشی چا آغا خالق تا قابل قبول وی.
د جنوبي وزیرستان مشران وای د کډوالۍ او بیکوري لوجې په سیمه کې د مردم شماري پر وخت دوی آبادی کمه خودل شوې ده نو باید په جنوبي وزیرستان کې د موجوده آبادی په بنیاد دوی د صوبایي سملي نشستونه زیات کړل شي. د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي د تحریک لبیک د مشر خادم حسین رضوی د تحریک ته نورو یو شمیر مشرانو پر ضد د خلکو مالو ځان ته د تاوان رسولو او د ریاست ضد څرګندونو په تور کې د بغاوت او ترهګرۍ مقدمې درج کړې دي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت فواد چودري وویل د اپوزیشن ډلو سره د سلا مشورې نه وروسته د تحریک لبیک پر ضد ګامونه پورته کړي دي. تحریک لبیک تیره میاشت سپریم کورټ لخوا د عیسوي ښځې آسیا بیبي د خوشي کېدو پر ضد تر دریو ورځو قهرجنې مظاهرې کړې وې خو حکومت یې پر ضد د ګامونو پورته کولو نه ډډه کړې وه. هغوی سره یو معاهده کړی و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د رواني اونۍ تر پای د ټولو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلانې کی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیشن باید د پخوانۍ ژمنې له مخې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون اعلان کړې وې خو دغه کمیشن اوس د اونۍ تر پای د نتیجو د اعلان د ځنډ خبره کوي. د یاد کمیشن د ویان مرستیال زبیح الله سادات وایي تر اوسه د 13 ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان شي او ټاکل شوی ده چې د رواني اونۍ تر پای د ټولو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې هم اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران د منځواټه بالستیک میزایل ازموینه غندلې ده. د دغه میزایل په اړه داسې ویل کیږي چې مختلفې وسلې له ځان سره وړلې شي. د دسمبر په لومړۍ نیټه په یو بیان کې پامپیو وویل دغه میزایل د اروپا ځینې برخې او په منځني ختیځ کې کوم یو ځای هم په نښه کولی شي. د ایران د ازموینه د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد سرغړونه هم دا چې پکې ایران د څه قسم بالستیک میزایل چې اټومي وسلې له ځان سره وړلې شي د جوړولو نه منی کړی وو. مایک پامپیو په ایران غږ کړی چې خپل ټول داسې کارونه دی ودروي. دا د تهران او واشنگتن ترمنځ تعلقات نور هم خرابوي. په دې وروستیو کې امریکا پر ایران اقتصادي بندیزونه بیا عملي کړل. پر ایران د امریکا لخوا بندیزونه د هغه کمپین برخه ده چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامی تر مخه د اټومي وسلو لرلو او په منځني ختیځ کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ په اړه په دغه هیواد د فشار زیات کړی. بلخوا تهران د پامپیو د بیان په جواب کې ویلي د دوی میزایلي پروګرام یوازې د خپل دفاع لپاره دی او دا چې دغه د ملګرو ملتونو د قراردادونو څخه سرغړونه نه ده. او بل خبر دا چې نن په شارجه کې د لس اوریزه سیالو یعنی ټی 10 فائنل لوبه د پښتونز او نادرن واریرز ترمنځ کیږي. د ټی 10 فائنل لوبه به د پیښور له وخت سره سم د شپې 9 بجې کیږي. پرون په لومړۍ لوبه کې پښتونز لوبډلې نادرن واریرز ته په 1400 رنزونو ماتې ورکړه. دا خبرونه اوس هم د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پرز به په پیښور بنو ژوب او کوټه کې په یونیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 8 بنو کې 30 او ژوب کې 30 او 1 او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم منفی 2 ډیګري سینټیګریډ وي.
نمشال رادیو دوردونکو په روان خبرونه کې اوري. حکومت پرون په کواټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه 12 کسان ونیول. دوه ورځې مخکې بیا په قومي اسمبلۍ کې د وزیرستان دوه استازي له پېښور ایرپورټه دوبۍ تک تفریح نه خوځل شول. د دوی څخه یو محسن داول نن مشال لري ته وویل دغه مسله به په پارلمان کې پورته کوي.
د پاکستان د پارلمان په فلور باندې هم دا خبره به موږ چته وو. دا خبره به خواب سخته و چته وو.
د جنوبی وزیرستان یو شمېر مشرانو او پوهانو د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د دوی سیمې ته د یوازې دوو څوکیو ورکولو پر حکومتي پریکړې خفګان ښودلی دی.
افسوس چې موږ ابودي کمالي کړی شوی د کوم تکلیفات په موږ باندې تېر شو. موږ دغه حقلتي بالکل نه کېږي.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د آنلاین مطالعې او هغه چې په کتاب کې کیږي له ګټو او تاوانونو خبرې دي.
په فیسبوک کې څو تلیکنه نه لولي نو په فیسبوک یو محدودیت وځ کړه. دا محدودیت یو ګټم لري یو نقص لري.
ستونزې او سرکار خبرونه هم لرو. هلي د مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنې موجود قومي سملای غړي محسن داول نن په پیښور پریس کلب کې له خبري غونډې وروسته مشال لړیو ته ویل دی او د قومي سملای بل د غړي ملګری علي وزیر باد دوی د نمونو په اگزیټ کنټرول لیست کې د اچول کېدو مسله په پارلمان کې اوچته وی. خو د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشال لړیو ته ویلي چې په چې پی ټی ایم د سوابه تر جلسې ورسته د هغوی د ځینو غړو پر ضد ایف آی آر په بنیاد د علي وزیر او محسن داول نمونه په هغې ولس کې اچول شوي چې له هېواده د باندې تللو تګ د هغه خلکو یا د هغه کسانو په لیست کې اچول شوي چې له هېواده د باندې تللو تګ ورته نه وي. پر دې موضوع د غلام غوث رپورټ اورو.
د قومي اسمبلی غړي محسن داول په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې هغه والی وزیر به داوی دواړو د نمونو په ای سی ایل کې د اچولو په لړ کې دا مسله په قومي اسمبلی او سینیټ کې راپورته کوي. نوموړی وایي هغوی به خپل تپوس کوي چې ولې داوی نمونه د یو ایف آی آر په بنیاد د هیواد نه د بهر د نه وتلو په لیست کې واچول شو.
اوس خو به مونږ تپوس کوو د سپیکر نه به هم تپوس کوو. دا مونږ سره رابطه شوي دي. د حکومت طرف نه هم رابطه شوي دي او د سټینډینګ کمیټې چې کوم چیرمین هغه مونږ سره رابطه کړې وه. هغه به چې مونږ به سکرټری راغواړم او دا تپوس پرې د کوو چې د چا په خوله باندې د چا په ریکوست باندې دا کار تا کړه او دا قانوني تقاضي دې ولې نه پوره کړې او دا پاکستان د پارلمان په فلور باندې هم دا خبره به مونږ چته وو دا خبره به خو په سخته وجته وو د دې چې تاسو پکو چې څنګه د دوه د پارلمان غړي چې د یو ډېر غټو علاقو نمائندګي کوي په دغه شان د طریقې سره هغه د بار تک نه محروم کړل شو.
خو بلې خواته د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سوابۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروستو د یاد تنظیم د ځینې غړو په ضد د اف آی آر په بنیاد د علي وزیر او محسن داوړ نمونه په ای سی ایل کې اچول شوی وو او هم په دې وجه د قومي اسمبلۍ دا دواړه غړي دوه ورځې وړاندې د اف آی ای لخوا متحده عرب اماراتو ته د سفر نه منع کړل شوی وو. خو محسن داوړ په خبري کانفرنس کې وویل چې هغه داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې اماراتو ته د هغوی د پلان شوي سفر نه یوه ورځ وړاندې د هغوی نمونه په ای سی ایل کې اچول شوي وو. تر دې دمه چارواکو له رسنیو سره په دې اړه څه خبره نه ده شریکه کړې چې په کومه نیټه د علي وزیر او د محسن داوړ نمونه په ای سی ایل کې اچول شوي وو. محسن داوړ په خبري کانفرنس کې وویل چې په ای سی ایل کې د هغوی د نمونو اچولو نه علاوه په هغوی کې هر ډول نور فشار هم اچول کیږي نو بیا به هم پی ټی ایم خپله مبارزه جاری ساتي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
حکومت پرون په کوارډ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه 12 کسان نیولی دي. دغه کسانو د خپل حق یو ملګري د راخوشي کولو لپاره مظاهره کوله چې د اف سی آر په نوم دی یو قانون چې اوس ختم شوی دی تر لاندې نیول شوی. پر دوی د ریاست خلاف د خلکو د پارولو تور دی، خو پی ټی ایم بیا دغه تور ردوي او وایي دوی د پښتنو لپاره حقونه غواړي. د دې موضوع تفصیل د ممتاز بنگش په دې رپورټ کې.
کوارډ پولیس د پښتون ژغورنې غورځنګ 12 غړي نیولو نه پس کوارډ زندان ته لیږلي. پولیس د عملیات هغه وخت پیل کړ کله چې پښتون ژغورنې غورځنګ په دره دم خیل کې درې میاشتې وړاندې خپل یو نیول شوی غړي ولایت افریدي د نیولو په ضد کوارډ زندان مخې ته احتجاجي ناسته اعلان کړه. د نیول کېدو نه وروسته په جرمی تڼۍ کې د غورځنګ غړو عبدالله ننګیال، احمد عباس اورگزی، سید یاسر حسین، سید ناصر حسین، مصطفی علی رحمان، کاکا محمد شفیع ترین، نسیم خان، زبیر خان، صلاح الدین، محمد شعیب او ظهیر الله په ضد اف آی آر درج کړی. په دې اړه د پولیس یو چرواکي د نوم نه خودلو په شرط ویل چې نیول شوي غړو په ضد بیا له بیاله 12 مقدمې درج شوي، څو چې اوس د کوار زندان ته لیږل شوي دي. دوی ویل چې نیول شوي کسانو جیل سره نږدې اینډ سایویر ټریفیک د پاره وتړلو او د حکومت په ضد یې نری ووهلې. دوی تور ولګولو چې ذکر شوي کسانو هڅه وکړه چې خلک د حکومت په ضد راپاروي او خپل یو نیول شوی غړی ولایت افریدی د احتجاج په زور له زندانه راخوشې کړي، نو ځکه دوی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ ذکر شوي غړي ونیول او د دوی په ضد اف آی آر درج کړو. بلخوا د پی ټی ایم د کور کمیټۍ غړي سنا اعجاز مشال ریډیو سره خبرو په وخت اف آی آر کې لګول شوي تورونه رد کړل او وی ویل چې پی ټی ایم غړي د تشدد په لاره یقین نه لري او نه دوی کله داسې لار خپله کړي چې حکومت یا اولس ته په زیان ورسي.
چې کوم پی اف آی آر شوی دی، اف آی آر کې لیکل شوی دی چې دی یا پولیس والا دا وینا کوي چې دی روډونه بند کړي او بلاکیج یې کړي او دا دغه زمونږ ملګری چې کوم دی هغه چرې هم داسې نه کوي چې هغې ته یا املاک ته د ریاست نقصان ورسي، د حکومت یا انسانانو ته نقصان ورسي یا تکلیف ورته ورسي. نو بیا هم دا خو یو سلسله ده، یو کړی د ریاست مسلسل جبر چې کوم دی بیلابیل شکلونو کې چې کله هغه زمونږ د کسانو نمونه په تور لیست کې اچي چې هغې بهر سفر نشي کولی، کله هغې اف آی آر کوي.
سنه اجازه ویل چې د پاکستان آئین د ملک هر وګړي ته خپل حق غوښتو لپاره د پرم نه احتجاج اجازه ورکوي، خو ریاست د پښتنو نه اوس دا حق هم اخیستی. سنا اعجاز زیاته کړه چې یو خوا حکومت دا دعوه لري چې قبایلي سیمې یې په ضلعو کې ورګډې کړي او د اف سی آر قانون یې ختم کړی، نو بیا ولایت افریدی د کوم قانون لاندې زندان کې پروت دی؟
ته دا خبره کوي چې اف سی آر چې دی ریزالو شو، ځکه چې ستا قبایلي سیمې چې کوم دي هغه په ډسټرکو کې بدلې شوې، هغه مرج شوې. نو چې کله مرج شوې نو بیا څنګه ته د اف سی آر تکرار کولی شي؟ ته څنګه په هغه کې خلک یې سارولی شوې؟
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی ولایت حسین اپریدی د تیرو درې میاشتو راهیسې د اف سی آر قانون لاندې د کوواټ په زندان کې بندي دی. ځایي انتظامیې د احتجاج لار نیولو په غرض 15 ورځو لپاره په کوواټ کې 144 دفعه عملي کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوواټ.
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل په ورځ په کم یوولس بجې
او د هرې چهارشنبه په ورځ په باندې 2 بجې لما مجید بابر سره.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې دوی ته یوازې د دوه څوکیو په ورکول کې دوه خفه دي. د سیمې مشرانو پوهان وایي دوی د نفوسو زیات شمېر ته په کتو په صوبایي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نشستونه باید زیات کړل شي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د سولی وزیرستان و سدون کیو د حکومت دا غا پریکړه غندلې دا چې د کوم له مخه دوی ته د پښتونخوا صوبایي حکومت په اسمبلی کې شی صرف دوه نشستونه ورکړی شوی دی. مخشینای ایډوکیټ جنرال خان ولی خان مسعود ویایي چې په دغې لحاظ د میژه غټه حق تلفی شوې دا دغه حق تلفی د راته بریا کړلی شي که نوی بیا به میژه په لوی احتجاج لاس پورې کړو.
ډېر خوشایند خبر ده. میر وردار کلا وی قبایلی علاقہ تا صوبائی سیٹی نا روغو ولا تا د ابو دی په بنیاد باندې د تقسیم چې کیم دای دا نه دای شوای په چار دادو چې د ابو دی په بنیاد باندې د داشه د ساوت وزیرستان را لوی حساب شي اغا دغه نظر اندازا کړی نو په ساوت وزیرستان سے بیا سپیشلی د مسجد علاقہ چې کیما مخشمر دم شماری وشوا په دغه شی علاقہ مسجد کومډانګ ولار بارو میر دا مطالبه کوي چې د کیم د سیټی تقسیم دای دغه دا تحصیل وای ز ابو دی وای یو داسې تقسیم وشي چې اغا خلق تا قابل
سردار جمال الدین شامن خیل زیاتوی چې د صوبایي اسمبلی د نشستونو دغه ویش میژا تا قطعا منظور نه دی.
مردم شماری سے چکیما دے میں سرا ظلم مسم پاپ نے میں دیر احتجاج ہوں مسم پاپ افسوس ہے کہ میں راس چا وہ نر ودا میں کا دعا ممبروں دے وی دے قومی اسمبلی پک سو پ بندے دے میں کم از کم سپیس کا سا ممبروں کو کہہ دل میں کہ سپیس نہیں کم از کم سالور خدا خام خام اس تو پدارو کو چے میں ایجنسی سرا دو افسوس سے میں ابو دی کام علی کرے سو دو پک سو پ بندے دا نو ظلم چکیما سرا سو ہے کہ کم تکلیفات پ میں بنے پیس سو کہ میں دسا میں دا حق تلفی بالکل نہ دی
دے سلی وزیرستان دے وسہ دون د دغی خپګان او غشتنه نامه چې د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده ایډوکیټ علی وزیر خبر کا هغه لوز وکا چې دوی با په دغه بریښه هر چرته ځغ پورته کوي.
د کینګ دې دی وی ای د وسې کی په حوالہ سره نو هیڅ بالکل د غشای دې دې سره نه مانی ویلې چې د میش خلک د اپریشن د وجه نه کراچۍ شو لاهور شو اسلام آباد پنڈی پشاور یا ډیر شنه خان ټانک یعنی د ملک مختلف حصے ته ورسېدل دغه په وجه باندې د خپل وطن ته نه وغلل نه صحیح اندراج وکړ. کینګ دوا سیټ په حوالہ سره دوه سیټ دا ډیر جوړه ای دی د میش د خلک سره د میش د علاقې سره ځکه چې میش تر سی ډیر ابودی نو په دې حوالہ سره چې په پرمنټ کې هم خپل اوږه کوي احتجاجي لیول بنو هر وږي
د سولي وزیرستان د غو سدونکو دا هم وویل چې د میزه د تیر مردم شمارای او د ټونو اندراج د نوی سره ورشي او د هغه په مطابق د صوبایي اسمبلی کې د نشستونو خپل حق راکړلای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی دا تورونه رد کړي چې ګواکې حکومت په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو په کار کې دلچسپي نه لري. هغه منلی چې دغه چارې له چیلنجونو سره مخ دي. ولسمشر علوی پرون په پېښور کې دا هم وویل چې د غیب کړل شو کسانو د موندنې مسله لویه ستونزه ده چې دوی په خبرې دوی د حلولو کوښښ کوي. تفصیل د شبیر رحمت جان په دې رپورٹ کې.
دا خیبر پختونخوا په دوره راغلی د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی دا خالی په ورځ گورنر هاوس پیښور کې یو خبري غونډه ته ویل چې د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا اولس دا ترهګرۍ په ضد جنگ او امن راوستو کې مالی او ځاني قربانۍ ورکړې دي او اوس وخت راغلی ری چې دغه ځپل شوو خلکو سره مرستې وکړي شي او د پرمختګ په لارې بوزو.
بے انتها سیکریفایسز هماره فاټا کې لوګو نه دی ہیں،
بے شمار قربانۍ قبایلی اولس ورکړې دي. پاکستان کې دا ترهګرۍ په ضد جنگ کې دا خیبر پختونخوا او قبایلی اولس کمی قربانۍ ورکړې دي، نو ټول پاکستان لا دا یاد ساتل پکار دی او کوم دا بیا ودانې لزونه چې مکوړ دی هغه به اوس پوره کول وی چې پکې دغه سیمه لپاره په راتلونکو لسو کالو کې د لس ارب روپو سرمایه کاری شامل ده او دغه شند به دغه سیمه د اولس د ژوند معیار ښه کوو
اور وہاں کے لائیولی ہوڈ کو امپروو بھی کرنا.
نموڑی اول چې دغه سیمه خو په سایبر پختونخوا کې شامل شوی خو ولې ننګونی او ستونزې اوس هم لاشته دی.
ایک مرجر آسان کام نہیں ہے،
سم کې دل په صوبه کې آسان کار نه دی، نو قانونی او اصولی خدا سیمه په صوبه کې زم شوی دی خو ولې انتظامی زم کې دل دغل تل ستونزې شته دی چې پکې د پولیس او عدالت نظام ډیر مهم دی. او یو خبر کوم چې کم خاصدار یا لیویز دغل تک اهل کار دی هغه روزګار ته هیڅ خطر نشته دی او دا غوی نه علاوه با په قبایلی ضلعو کې ډیر زره نور پولیس اهلکاران هم برتی کول شي.
30,000 لوگوں کو مزید امپلوی کیا جائے گا.
د پښتنې په جواب کې چې دا لا درا کې شوی کسانو د شخړې په حق لا د دوی حکومت سګامونه پورته کړی دی. نو صدر عارف الوی ویل،
مې تو جب صدر نه بنا تھا
چې ما خلا د صدارت څوکه هم نو سنبال کړي او د حکومت جوړېدو نه وړاندې دی. ما د بلوچستان د اختر منګل ګون سره دا لوس کړی وو چې د لادرک کسانو ستونزه به اوچته وو، ځکه دا نه د پکار او چې دې ستونزې ته په صحیح توګه پاملرنه ونه شي نو افواګانو سره معامله نور هم خراب شي. نو دا ښکاره کېدل پکار دي چې څوک په څه وجه لادرک شوي دي. نو زما په خیال وزیر اعظم سره هم، عدلیه سره هم او د پوه سرلخکر سره هم وخت په وخت په دې اړه خبرې اترې کیږي.
اس بات کا ڈسکشن ہوتا رہا ہے.
د غونډه کې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان هم موجود وو. دوی د اتلسم آئینی بدلون په حق لوویل چې دا هیڅ خبر نه دی روانه چې ګنی اتلسم آئینی بدلون واپس کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا،
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو،
د سولې پلور
په پاو کم درو بجو،
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د پاکستان حکومت تیر کال د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو اعلان وکړ. تر دې وروسته د ځینو سرکاري ادارو د ختمېدو ویره وښودل شوه. په دې ادارو کې فاټا سیکرټریټ هم یوه ده چې د قبایلی سیمو لپاره بیلابیل کارونه کوي. دلته شاوخوا زر کسان په کار بوختي، خو اوس چارواکي ډاډ ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې د دې ادارې د ختمولو اراده نه لري. سراج زهیر رپورټ راکوي.
وفاقی حکومت فیصله کړی چې د روان مالیکال جون پورې په فاټا سیکرټریټ په خپل ځای وي او دې دوران به وفاقی حکومت د فاټا لپاره فند فاټا سیکرټریټ ته ورکوي. حکومت محکمې چې پاتې دي هغه به په دې موده کې صوبایي حکومت ته وسپارل شي. د خالی په ماهام له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان وویل چې تر د هغه وخت به د فاټا سیکرټریټ ټول عمله متعلقه وزارت ته جواب دی وي او هغوی ته به د فاټا د معاملاتو په اړه رپورټ ورکوي. قبیلی ضلع ځینی مشران اوس د کوونکو په وفاقی حکومت تور پوری کوو چې په فاټا اصلاحاتو کې لزن ډکار اخلي او دا شند حکومت په دې فیصله دوی اندېښنې ښودلې چې په پاټه انضمام کې سنجیدن نه دی او د ځند باندې لټوي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریالو قبایلي چارو تجزیه کار شمس مومن نه په دې اړه وپوښتل نو نوموړي وویل وزیر اعظم عمران خان په فاټا انضمام کې د ورپی خوندونو لری کولو لپاره یو کاری ډله جوړه کړې وه چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان، وزیر اعلی محمود خان، د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او د سنیټ هدایت الله په ګډون یو شمیر نور اعلی چارواکي شامل دي. او په دغه موقع وزیر اعظم د فاټا سیکرټریټ د خاتمی اعلان هم کړی و. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 14,500 او 1,380 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د عوامي ورکر پاټای د مشر فانوس ګجر مړی نن په بونیر کې دغه په پلانې سیمه چغرزو کې خاور ته وسپارل شو. هغه پرون د خالی په ورځ د آتش پېته کلونو په عمر د زړه د دورې له وجې مړ شوی و. نوموړی یو پښتون ملتپال او د محنت کشو د حقونو د یو مبارز سیاستوال په توګه پیژندل کېدو. تفصیل له سراج زهیر اورو.
د بنیر د چغرزو ریال سیمې سره تعلق لرونکي د عوامي ورکر پاټۍ مشر فانوس ګجر د شنبې یا خالی په مازیګر شپېتو کلو په عمر کې د زړه له دورې له کبله مړ شو. فانوس ګجر یو کام پرست سیاستوال او مبارز و او د اسکول له وخته یې د عوامي نشل ګون سره تړاو لرلو چې وروسته بیا په کال 1993 کې یې د یاد ګون نه لار جدا کړه او د پاکستان عوامي پاټۍ په نوم یې خپل سیاسي پارټي جوړه کړه. له دې وروسته نوموړي د خپلو نظریات ملګرو سره په ګډه په کال 2012 کې د نومبر په میاشت کې د عوامي ورکر پاټۍ په نوم یو سیاسي ګوند جوړ کړو چې د مظلوم او محکوم قانونو خدمت خپل منشور وګرځولو. د عوامي ورکر پاټۍ یو صوبایي مخکښ شهابالدین خټک مشال ریډیو ته وویل فانوس ګجر خپل ټول عمر د محکوم قانونو خدمت ته سپارلی وو او د دې خدمتونو په بدل کې سو واره زندانی شوی هم دی او د هغه د تګ له وجې د دوی دغه مبارزې ته ډېر زیان رسیدلی. نوموړي
فانوس گجر ژوند چې دا مسلسل جدوجہد کې تیر شوی او دا اوس تر مرګ پورې خپل جدوجہد نو پرېښی. هغه شخصیت کې خپلې خبره چې هغه دا و چې هغه به د ورکر په سر وخت کار کولو، په فلاین کوچو کې به ګرځېدو، په بس کې بدلو. هغه د باچا خان سره ډېر نږدې پاتې شوی و، د ولی خان سره ډېر نږدې پاتې شوی و. ولی خان بابا د هغه باره کې ویلي وو چې که ماته د فانوس گجر غوندې یو 15 زلمی ملاو شي نو زه یو ډېر لوی
د بشری حقوقو د ادارې پخوانی مشر او سینئر سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل د پاکستان په سیاست کې د فانوس ګجر نوم به تل ژوند دی.
فانوس ګجر صاحب سیاسي مبارزې هدف همیشه مظلوم او محکوم خلک، مزدوران، کسانان، د احساس ښکار خلک، غریب خلک او مظلوم خلک، نو هغوی ټول عمر مبارزه دا کوي چې دا خلک چې دوی ته خپل حقوق ملو شي، دوی مزدوري دی، محنت چې هغه د دوی د ژوند په کار راشي. نو دې لپاره هغوی همیشه یعنی جزیت کړی وو چې ته لاړو سیاسي مبارزې کې برخه اخیستې وه او ټول عمر دې ترام ته وفادار پاتې شوی. مظلومو طبقو او د مظلومو قومونو
د ذکر د فانوس ګجر سوواره د صوبایي او قومي اسمبلی په انتخاباتو کې برخه اغستی خو د ناکامۍ سره مخ شوی دی او د الیکشن کمیشن په وینا چې ګوند یې د کال 2014 په ټول ټاکنو کې یوازې 18,650 اوټونه اغستی وو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیس اخبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مشال ریڈیو دور دن کو پا پیخور کی دا مازیگر سلورنی میں بجی کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز لفرخندے اسادا
د پختون ژغورن غورزنګ یو مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ نن په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د او د قومي سملې د یو بل غړي علي وزیر نمونه د هیواد نه د بهر نتلو په لیست ای سی ایل کې د شاملولو په کلکو ټکو غندنه کړې ده. محسن داوړ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د دوی نمونه په ای سی ایل کې د اچولو خلاف په پارلمان کې خپل غږ پورته کوي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې پرون د پختون ژغورن غورزنګ 12 کسان نیول شوي او د کوهاټ جیل ته لیږل شوي دي. دغو کسانو د خپل هغه ملګري ولایت افریدي د راخوشي کولو لپاره مظاهره کوله چې د اف سی آر قانون تر لاندې نیول شوی دی. بلخوا پولیسو په سیمه کې د مظاهرو د مخه نیولو په غرض نن په کوهاټ کې تر 15 ورځو پورې دفعه یو سلسلور څلوېښتم هم لګولې ده. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د حکومت هغه فیصله غندلې ده چې په کې دغه سیمې ته د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې 200 ورکړل شوي دي. د سیمې یو مشر خان ولی خان مسعود وایي په سیمه کې مردم شماري سمانه ده شوې او باید د آبادۍ په بنیاد د دوی صوبایي څوکۍ زیاتې کړل شي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي د تحریک لبیک د مشر خادم حسین رضوی د تحریک ته نورو یو شمېر مشرانو پر ضد دي د خلکو مالو ځان ته د تاوان رسولو او د ریاست ضد څرګندونو په تور کې د بغاوت او ترهګرۍ ضد مقدمې درج کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د روانې اونۍ تر پای د ټولو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلانې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران د منځواټه بالیسټک میزایل ازموینه غندلې ده. دغه میزایل په اړه داسې ویل کېږي چې مختلفې وسلې له ځان سره وړلی شي. د دسمبر په لومړۍ نیټه په یو بیان کې پومپیو ویل دغه میزایل د اروپا ځینې برخو په منځني ختیځ کې کوم یو ځای هم په نښه کولی شي او نن په شارجه کې د لس اوریزه سیالو یعنی ټیټن فائنل لوبه د پښتونز او ناګرن واریرز ترمنځ کېږي.
د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو 219 پروګرامونه واورئ. ستونزې او سرکار او د باختر ستوري اول درته ستونزې او سرکار خبرونه اورو. نن به تاسو په تکراری توګه واورئ او دا پروګرام مجید بابر جوړ کړی دی.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د بکخیلو کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه بې پوره شبي ولس د دې لوجې په احتجاج لاس پورې کړي چې وايي حکومت یې د بیا بیا ژمنو باوجود خپلو سیمو ته نستنوي. د دوی په خبره دوی په کلونو افغانستان کې هم په بې پورې کې ژوند وکړو او اوس په کیمپ کې پراته دي. دا چې حکومت ولې د دوی د ستنولو لړۍ نه شروع کوي همدغه د نننۍ خبرونه ستونزې او سرکار موجوده.
داری پیدا بارا هزار دی تنه ملوی جی دی خو لازمان پی احتجاج ها مجبوری جی روڈ تا رو وزی دیمیش پل وطن تا واپاس لوڑ چی دی آمن آمن پا زریا بونده میز طرح پسار که وداش شوی وا چی توستا هارا میاز بارا هزار میسیج ملوی جی
پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چې کوم زمونږ پاک فوج چارواکي دي هغوی ته به ډېر زیات پته وي چې کله دوی ریټرن پلین کې زمونږ مین چلا دي واپسی کوم.
دغه کډوالو تیرونی په بنو کې یو احتجاجي لاریون وکړو. په دې اړه زموږ همکار عمر وزیر دا تفصیل وړاندې کوي.
شمالي وزیرستان د داخلو کډوالو بنو کې لاریون کړي او دولت نه سیمه ته داستانې دو کیمپ کې د سہولتونو او نقد مرستو د خلاصولو غوښتنه کوله. دوی وویل له افغانستان نه ډیرای کډوال راستنه شوي چې لا هم بکاخیل کډوالو کیمپ کې دي او کال یې پوره کیږي خو د دوی سیمې لا هم نه دي کلیر شوې. ملک شیر آدم وزیر وایي تحصیل د داخل مداخل لا هم کډوالو کیمپ او بنو ډیرا اسماعیل خان کې میشته دي چې واپسی یې نه دي شوې او نور د کډوالۍ د زغم نه دی.
تحصیل د داخل کې چې څومره د مداخل کوم دا ایره غټه بودی لري، د کیم په کیم کې پروت دی، په دې هان دی، په باندې دی، په پښور دی. دغه د زارې مخاش ایس طریقه نشته بلا دغه 1000 یې دوه 12000 روپۍ مانځي وته ملوېدلې. کداري په 12000 دی تنه ملوي شي دی خو لازمن په احتجاج ها مجبوري دی روټ تور وځي. بل طریقه شته نه په کیم کې وسور دی. دغه کیم کې ډیر زیات شمو وتاله چې روغلی وي دی خدای له واچې میجو میاش بعد یا دوه میاشتې بعد خپل لکې ته واپس کیږي. ودا ده شي وا وړي چې میجو خپل کاته د امن سره سره امیر و پاشتي چې ولاته امن وي په کوم کې ډیر زیات نه راتانګل.
ګلشاه خان وای د لاریون مقصد یې دا او چې دولت یې په واپسي غور وکړي او لته رو و میاشتو نه بندې مرسته به حل شي.
مشکل متاثرین روغلی دي دا په کوم کې پرته دي دا بل 1000 یا نشته دلا پونه پټای څه شي نه لري دا 12000 پیسې نو سي پدای گزارا چالي شي. د مش خپل وطن ته واپس لور شي د امن امن په 1000 یا باندې مش طرف په سار کې ودا شي ویوا چې تاسو هر میاز 12000 میسج ملوي شي. څه یو میسج یې سره تقریبا سپر وتا میسج نه سره باقی یادې سمېږه ته جات نه مجبورې نه ځکه کې چې خپل حق غوړي چې کیما ودا یې مش طرف شي خپل کړنه د لور شي بیا یې سم غوړي چې مش په امن امن خپل کړته لور شي امن تر جوړ شي.
شمالي وزیرستان کې ضربیاز به عملیاتو لکابلا لکونه خلق به کور شوی ول چې دا انتظامیه په وینا 90% نه زیات واپس شوی خو تحصیل د تاخیل ډیرای سیمو او شاوال ټول کډوال لا هم بکا خیل کډوالو کیمپ او د پاکستان او افغانستان په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
د بکخیلو د کډوالو د ستونزې د قبایلي د لو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مرستیال مشر عادل دهور مخې ته کې خوده او په سر کې میتر و پختل چې عادل دهور صاحب په بکخیلو کیم کې چې څومره کډوال دي هغه یې سور د مخ کې یو احتجاجي مظاهره کړې و لاریون یې کړې و. دوی وایي چې موږ سره حکومت وعده کړې و چې درې میاشتو کې موږ خپل سیمو ته ستانو کو خلا نه ستنیږي. د دې وجه سره
مجید صاحب څنګه تاسو پته بکخیلو چې کوم خاندانونه هغه خوص افغانستان ته تللي وو هغه به عزته طریقې سره مونږ خپل ملک پاکستان ته واپس راوستي وو. اوس هم په بکخیل کیمپ کې تقریبا 1200 فیملیز او خاندانونه رسېدي چې هغه اوس پورې په کیمپ کې موجود دي. بغایا څو په مختلف خوص کمیونټیز کې دي. د دوی څنګه تاسو پته ریټرن بار بار دوی هغه کوي چې کله دوی علاقې کلیر شي لیول 3 کلیرنس یې وشي اوس خو لږ یخنی هم ده. نو زما خیال پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او چې کوم زمونږ د پاک فوج چارواکي دي هغه ته ډېر زیات پته چې کله دوی ریټرن پلین کې موږ ان شاء الله دی او پسی کو.
نو تر اوسه پورې آیا تاسو داسې کلیرنس نه راغلي چې دوی کوم سیمې دي د کوم سیمو سره تعلق دی هغه لا کلیر نه دي؟
فلحال موږ دوی ریټرن سکیجول چې کوم نه هغه نه مو فکر شوی.
نو تاسو د اف ډی ایم ای په سطح باندې په کچه باندې داسې کوم تاریخ دی لنه شي ورکلې چې تر دې تاریخ پورې به تاسو واپس شئ؟
مونږ تاریخ په علم نشته البته مونږ د دوی چې کوم ضروریاتی په کیمپ کې لکه د کیمپ د دې لپاره د ګرم سامان ضرورت شو یا نور څه دي ریکوایرمنټس په کیمپ کې د نور خیر خیګړې ادارې چې کوم دي هغه مطلب مونږ ټایم ټو ټایم دوی ته دا سپورټ ورکو چې کوم تاسو پته واپسې تعلق پې نو واپسې کې بیا یوازې د ایف ټی ایم ای بیا کار نه یي کې بیا د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن هم کار وی یي کې بیا د پاک فوج هم کار وی. نو دا ټول مشاورت سره چې کوم دي نو دا بیا یو تاریخ اناؤنس کړي نو ان شاء الله هغه تاریخ دوی ته اناؤنس شي نو تاسو به د دې ټولو پترو باندې موږ دوی ته ووایو چې تاسو کسي پلان شوی ده.
دی یو دا خبره کوي چې کمی 2000 روپۍ وي یا نورې کمی پیسې دوی ته ملاوي دي په هغه کې مسلم لیټ کیږي او بل یخنی راغه د یخنی سامانونه ورته نه ملاوي.
بالکل 2000 روپۍ چې کم تاسو خبرو کړو اوس ریسنټلی یو افغانی ومخ کې موږ د دوی بل کې سم جاری کړی دی د فیډرل ګورنمنټ نه چې نور بل کې پیسې هم راشي نو هغه بیا موږ دوی ته جاری تر د جون پورې د جون د 13 جون میاشتې پورې موږ دوی ته ټول چې کوم د دې قسطونو اوور کړي دي. د جولای د اګست ستمبر اکتوبر دا قسطونه چې کوم دي دا موږ ته د فیډرل ګورنمنټ نه لا ریلیز نه دي شوي. څنګه چې موږ ته ریلیز وشي نو موږ یو ورځ پیسار وو هغه موږ زونګ دی هغه ته ورکو چې دا تاسو سیم په ذریعه باندې تقسیم کړي. نو فلحال هغه ریلیز موږ ته نه دي شوي چې هغه راشي نو موږ خپل
تاریخ یا نیټه ورکوي یا تاسو لکم وفاقي حکومت نیټه درکړې ده چې تر دې تاریخه به دا پیسې راشي؟
مونږ ډیماند لګلې دي د فنډ چې کوم دي د 12000 روپو د میاشتې ډیماند نه هغه مونږ لګلې دي نو اوس د سمه شمه له هغه چې څنګه راشي نو هغه مطابق بیا موږ ورکو وو ته تاریخ وو تاسو نه هم کوته چا کله لیست کی
ها او چې کوم د یخنه سامانونه دي لکه دغه تل کې ډیره سخت یخنی وی او دوی سره سيزونه منو نو هغه ورک ورکړي دي
بالکل موږ اوس لګیا یو موږ سامان اخلو سر ڈونیشن موږ تر اغلیم دی هغه کې موږ د ګرمه سامان نه پاره بکخیل کیمپ کې موږ پرایټایز کړی دی چې هغه پکې موږ وخت ان شاء الله د یافتنی مکه به هغه سامان ورورسی دی نه علاوه موږ این جی اوز مختلف این جی اوز د اسلامي ریلیف ټایپ شو یا نور کسان شو هغه ته موږ ویلي هغه ان شاء الله د یافتنی مکه هغه سامان دی ورورسی
ها او دغه سامانونو کې څه څه شامل دي چې تاسو به دی لورکوي
دې کې چې ګرم هغه وي د سه ګرم کپړې ټایپ وي د سه ګرم بسترې وي میٹریسز یو کیل فی دا دا ټایپ سامانونه
ها او خوراکي خوراکي مواد دي تر هر میاش ملاوي
هغه دي هر میاش دي ته ور کوي کنه څنګه ول فوډ سره باقاعده دي هغه شوی دی ول فوډ پروګرام چې کوم نو یې سره د موږ انډرستانډینګ نه سو پورې چې په کوم کې خلک وي نو یې ته بل فوډ ملاوي او هغه کې دي دا شي نشته چې دا رجستر دی دا ان رجستر دی دا ویریفاید دی دا نه دی ویریفاید بس چې په کوم کې څوک وي نو ول فوډ وا هغه ته راشن ورکوي دا د موږ هغه سره ریټن اګریمنت دی بلکې ریټن انډرستانډینګ دی او د دې نه علاوه موږ ایون د سیم کړی دي چې دا چا خاندانونه زیات دي لکه دا اته نه زیات کسانی په یو خاندان کې لکه فیملی ممبرز چې کوم نه اټ نه زیات وي نو موږ هغه مې اوسر به وکړ په کېم کې تقریبا 143 خاندانونه دي چې دا غي خاندانونه او سوادات چې کوم ممبر دا زیات وو دا 40 دا 42 دا 40 نو هغه تم موږ ډبلیو ایس پی ته ویچې دي ډبل راشن ورکړه
نو اوس هغه ډبل راشن ورکړه شامل دی دوی ته ورکل کی جی دادا دا خوراکی مواد چې تاسو وی ورکی
خوراکی مواد خو جی دی ته پته هر میاس ورته ملاویږي
بل دی سره تړلی یو بل خبره ده شمالی وزیرستان نه چې کوم اوریدلی خلک خوست او برمل ته نور زینو ته هغوی بار بار وای چې یاره د موږ د واپس اې دې سو کی دا غوی څه پلان شته
فل حال هغه باندې لګیا دی ګورنمنت کار گئی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن والا منگل تدار بھی چار واقعی چکم ٹی ڈی پی سیکریٹریٹ اور ایف ڈی ایم اے ٹول لگیا دی داغی ریٹرن اسکیڈول جوڑی داغی ملا تاریخ سے فائنل نہ نہیں فی الحال لا ایثار دے زگا جی منگل تک ایم کے ارینجمنٹ فور تک فی الحال لا یقین نہ کوشش کو چې څنګه نظر تر شي خلا تاریخ ما ته څه پته نه شته چې کله بدل کو
دا سره پورونه چې کم مونږ ته کم را پورونه راغلی د خوښ د خواناغوي دا وایي چې ډیرو خلکو سره شناختی کارډونه نه وو نو کاغوي سره شناختی کارډونه نه نو اغوي له بس کوي اغوي بسنګ راولې
چې کم شناختی کارډونه نه نو کم زمونږ هدا پورې کار دی چې لکه د دوی د رجستریشن مسله ده نو خیر دی دې کم تر راشي کو فرص دې سره اغني نن ته بہت امنگ شناختی کارڈوں جو کو ناندرا تھا وہ آئی آگے سر کم ناندرا والا موبائل وین بھی آگا وہ تو ادرو ندی سے کم جینون مسلی نام لگے ہم کوشش کو ہلکو ہوئے پکیم کی اسی کی کو فرض کا کارڈ ہو سر نم ہوئی خیر سے آگے رجسٹریشن سے انویسٹمنٹ اندراج بو کو چیر دا فیملیز بھی چیر دی خاندان نشتا دا شناختی کارڈوں نشتا دے نو سراشن وغیرہ کے بہت مسئلہ نہیں
او دې ته داسې داسې مشوره ورکوي چې یاره که چا سره شناختی کارت نه نو خپل ملک نه تصدیق کوي چې کاغذ دی وروړي
یاره جی پکا هو دا که شناختی کارت جوړول او پاره بیا د میسایل او د څنګه ضروري ملک ته تصدیق ضروري نو هغه چې فرض کو ایڈوانس کې مې پہلا نه دی کولی شي خو دې ته بګران نه کوي چې دی هو ناس افغانستان کې دی دی ملکانان بیا دلته وی تحصیلدار بیا دلته وی نو دا دی ته لګا ګران شانتی وی خو دی په خپل کارونو زمونږ نه خپوي چې څنګه طریقې سره خو زم چې دل تراشی نو زیات تر مسلې به دلته هم حل شي
کدار ته وی عادل صاحب چې دا محل سمره کسان دي چې بیکور دي د قبایلی دلونه
یلا زمونږ ریکارډ مطابق چې کوم افیشل فیګر دی تقریبا 16000 خاندانونه دي فری چې هغه په پورې به کور دي په دې کې تقریبا 98% قبایل چې کوم دي هغه ټول د نارتوستان دي بقایل الګ چې کوم دي نه دا خیبر چې کوم نتیرا راجګال ویلي دي نو دا
او دغه د سرویس ساده سروي روانه د چ څنګه تاسو پلان کړی و
سروي خو چې څونه ټایم تیریږي ریټرنز کیږي خلک وی نو هغه سروي ټیمونه نوې نوټیفای کیږي پی ایف سروي کوي ای موږ ته ډیماند راځيږي موږ ته پیسې ورکوي او انګوین پروسس دی
ها او په دې لړ کې تاسو اوس کوم پیسې راغلي د سروي د کورونو چې تاسو ورکوي
سروي پیسو چې کوم معاملې دا هغه سچ پیسو څه مطلب نشته سروي چې کیږي نو پیسې مطلب موږ سره شته ایسا مطلب نشته پیسې
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وین زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
او سوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته ورو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیس خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننۍ خبرونه کې به په پښتني ټولنه کې د طلاق په موضوع راپور ولرو. بیا به د مطالعې د کلتور په کمرنګۍ او فیسبوک په کارونې له لیکوال او کرکتونکي محمد نومان دوست سره لنډه شان مرکه ولرو او په اخره کې به د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندربن په تاریخي قدامت درته تفصیلي راپور هم وړاندې کړو. لومړی راپور ترازو سره لدی چې طلاق ورکول او طلاق اغستل یو شرعي عمل دی خو پښتني ټولنه کې دی عمل ته په خن نظر نه کتل کیږي. اوس هم په پښتني ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې د خزي او خاون مناسبات پکې ترخوي خو دا چې په ټولنه کې دی عمل ته په خن نظر نه کتل کیږي. خزه په اسانه له خاون د طلاق نه غواړي او خاون هم په اسانه طلاق نه ورکوي. د طلاق په موضوع موسوتنه په هان په دغه راپور کې درغغولې دي. خاوند بیلیدل او خزی ته طلاق ورکول پر مختللو هوادونو کې دومره د پام وړ خبره نه ده خو پښتني ټولنه کې د طلاق له مسلې سره ډېری اندېښنې او حساسیتونه لیدي. دینی عالمان وایي چې طلاق یو باریکه موضوع ده، باید چې واده شوي کسان ورسره په احتیاط چلند وکړي او تر دې چې نارینه دې په خپلو خبرو کې د طلاق د کلمې له کارولو ډډه وکړي. د دینی مسایلو څېړونکی جنت ګل فدا وایي چې په شریعت کې طلاق روا عمل دی چې انکار ترې نشي کېدی خو ښځه خاوند ته طلاق نشي ورکولی بلکې د غوښتنې حق ورکړل شوی دی.
هغه حکم چې په اسلام کې جایز او الله ته ناخوښه دی د طلاق حکم دی دا کیږي دنه په د نبی علیه السلام په وخت کې نه درغېدلې دی له هغه دغه نه راوسته د صحابه او د تابعینو تبې تابعینو تر اوسه پورې دا مشکلات دي د ژوند کې راځي.
جنت ګل فدا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت یوې پیښې ته اشاره کوي او وایي
د طلاق په حساب باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو جنۍ ور دراغله ورته ویل د الله رسول اعظم پلار او مور د ترځي ته ور کړل ولې دغه د ترځي زمانه خو هیڅ زما د نکاح فسخ خاون د جنۍ قبول او ولې د خځې ان قبل و د خپل خاون د الله رسول نصيحت ورته وکه خو ولې داګه و نه منله شي ونه منله به یغنی کا ورله فسخ کله
د پر کورنۍ وغه کوي چې خپل منځي ستونزې دي تر دې نه رسوي چې پایلې پر طلاق تمام شي. سره لدی چې طلاق په اسلام کې یو روا عمل دی خو پښتني ټولنه کې دغه روا عمل ته په خن نظر نه کتل کیږي. کله خزي او خاون تر منځ ستونزې ډېرې هم شي نو طلاق ته زړونه نه خکوي. لیکوال او سیرون کې نظام الدین مالیار حمدی ټکی ته په اشاره سره وایي
چې کله طلاق واقع شي نو زموږ په ټولنه کې یعنی وایي دانه چې خځې ته ستونزه وي بلکې نارینه ته تر هغې زیات ستونزه وي. خلکو ته بیا طلاقي وایي، خلک یې بیا په خبره کې نه پرېږدي، د نورو سیالانو په سره یو ځای نه شي کېناستلی، او دا هغه ستونزه ده چې دی پکې تر مرګه پورې بیا راګیر وي. د ښځې ستونزه هم دا ده چې کله طلاق شي نو بیا ورته خلک طلاقي وایي، هغه بیا څوک نم کوي ځکه د خام خالص فکر کوي چې دی په بد اخلاقۍ باندې همدغسې طلاق شوي وي.
که څه هم ښځې فکر کوي چې په طلاق اخیستو به یې ستونزې کمې شي، خو په ځینو سیمو کې د طلاق شوي ښځې ستونزې د طلاق له ورځې پیلېږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کلونو کې په ځوان کول کې د مطالعې کلتور کمرنګی شوی، خو برعکس آنلاین رسنۍ او په تیره فیسبوک بیا ډیر کارول کیږي. په همدې موضوع مو لیکوال او کره کتونکی محمد نعمان دوست درغږولی دی. استاد، په دې وروستیو کې چې ما د کتاب پلورونکو یا کتاب خپرندو ټولنو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، اکثره یې د هنري او ذوقي کتابونو چاپ ته زړه نه ښه کوي، او وجه یې دا ده چې وایي اوس بازار نه لري. دا په داسې حال کې چې د نن نه شل اته پنځه کاله مخکې چې به ننګرهار ته یو مجله راغله او کتاب راغو، نو حجره په حجره او کور په کور به ګرځېده، یعنې د مطالعې شایقین زیات وو. برعکس کتاب خپرندو ټولنې والا وایي چې موږ هغه کتابونه چاپ کوو چې مسلکی او علمی وي او د پوهنتونونو په نصاب کې شامل وي، او دا کشباړي ولې نه وي؟ د دې وجه څه ده؟
هغه څوک چې د پوهنتون لپاره کتابونه چاپوي، خو هغوی خو تاجران دي، څه شی څه دي هغې دا د تقاضا یا هغوی ورته هماغه عرضه کوي. پوهنتون کې خو محصلین مجبور دي، حتی استادان مجبور کوي ورته وایي چې زه دغه کتاب چاپوم، دا به خامخا اخلي. لکه هلته سې مطالعه لکه پنځوس کاله مخکې سې لږ کمزوري سوې ده، ممکن یا به کمزوري سوي یا به له نورو لارو نه دا تنده خړوبوي. مثلا هغه وخت کې مونږ فیسبوک نه لرو، اوس مونږ فیسبوک لرو. هغه وخت کې مونږ ویبسایټونه نه لرو، مونږ اوس ویبسایټونه لرو. په فیسبوک کې ما کسان سي وخت کتابونه لیکل، ما اوس هلته پوسټونه هم کوي، خلک هغو نه خوند اخلي یا ویبسایټونو ته ځي، په ویبسایټونو کې لولي. نو دا هم یو دلیل کېدلی سي. ولې دې دا معنا نه ده چې مونږ د لیکلي کتاب سره خدای پاماني وکړو؟
هغه څه چې د ویبسایټونو نه لوستل کېږي او هغه څه چې په کتاب کې سړی مطالعه کوي فرق نه لري؟
ما ته خو فرق لري. زه چې کله آنلاین مطالعه کوم، هغه زما په حافظه کې دومره نه کېني لکه څومره چې په کتاب مطالعه کوم. بله ګټه دا ده چې ته کتاب مطالعه کوې، ممکن د کار خبره ډېره دې خوښېږي، هغه پنسل باندې هغه کې خط په کش کې انده کې یاداشت نه واخلي او وخت نه استفاده وکړي، ذهن ته وسپاري. ولې په آنلاین کې خدا نه کېږي چې ته ویبسایټ د خلاص کړې ولته خطونه کش کوې، ته مجبور هغه کاپي واخلي بیرته پیسټ کړي، بیا هغه فولډر فایل اندر نه ورک سي لاله هندې ورپسې. ولې کتاب کې خدا شي کېږي، ساتل کېږي. بله خبره دا چې آنلاین ډیجیټل شان ساتنه ډېره سخته ده. زه پوهېږم عبد صاحب، ستا به د خپل د ماشومتوب عکس چې هغه کاغذي عکس هغه به تا سره اوس وي. ولې زه دا په ډاډ باندې ویلی سم، ستا درې کاله مخکې په ډیجیټل کامرې بعضې عکسونه ښکلي، هغه به اوس تر سره نه وي. دغه کتابونه چې کوم دي د هارډ کاپي والا شیان سي دي ساتل هم هغه دي، یعنې خوندي پکې ډېر شیان ساتل کېږي. زما په نظر باندې کتاب مطالعه له آنلاین نه ډېره مهمه ده.
او که لږ نور هم پسې داسې ورتیر شو، د یو نسل نه بل ته پاتې
کېږي.
یعنې په یو څوک چې کتابخانه ولري، په کور کې المارۍ ولري، نو که پلار یې مطالعه کړې وي بچیان یې هم نو اوس که آنلاین رسنۍ وتره شو، تو یوازې فیسبوک ته تم شو. په فیسبوک کې هم ځینې خلک شته دي چې لکه تاسو مخکې ورته اشاره وویل چې خپل پیغامونه رسوي. دغه فیسبوک زموږ د ځوانانو په علمي کچه کې څومره مثبت رول لوبولی دی؟
د فیسبوک یو مشکل بیا دا ده چې په فیسبوک کې څوک ته لیکنه نه لولي. کله چې استادان مثلا تحقیق مقالې لیکي، یا داسې مقالې لیکي تاخیر تاریخي اسناد راغلي، یا داسې علمي شیان لیکي، هغه عموما په دوه درې کرښو کې نه کېږي. هغه مثلا یو صفحه یا د ورډ صفحې په حساب باندې دوه درې صفحې. متاسفانه تاسو به کتلي ډېر ځوانان نه به همدا اورېدلي، هغه به ډېر علمي لیکنه لیکي، اوه دونه اوږده لیکنه څوک لولي چې څنګه یې وګوري چې څومره د بس پرېږدي. نو په فیسبوک یو محدودیت وضع کړی، دا محدودیت یو ګټه لري یو نقص لري. ګټه دا ده چې لیکوال مجبور کوي چې د شلو کرښو خبر ورته په دوه کرښو کې وکړي، ستا یو خپله یو نوی تمرین ده، یو نوی ریاضت ده، یو نوی شی ده چې د کار خبره ضرور ته وکړي. او تاوان یې دا ده چې لیکنې چې په دوه کرښو درې کرښو کې نه خلاصه کېږي، هغوی له لوستونکو نه محروم دي، هغوی بیا لوستونکي له لاسه ورکوي، نه لولي.
ځینې ځوانان د نجونو په نوم باندې اکاونټونه جوړوي او خلک غولوي.
دوی ته ریسه پیغام دی
نو ما دوار ته پیغام دا سوسی ولیږي هغه دم لګزری بیدار اوسی او هغه سوسی سوغلی هغه خو تقریبا د توکا باس خلک خو ارچیر تستا ده نو دین جونې په نوم باندې به هغه جوړیږي فرض کوم د فکر کوسته جلګه دا نوم حقیقي نوم ده ولی اوس په فریب خو که خښه انجلی په نوم خبره سره دی ولولي او کدی الک لخوان خبريږي سره دی ولولي ول فیسبوک نس نور رابطه به جوړیږي نور استفاده ته نه کی ډیر زیات د خوندې هغه اوسی محتاط اوسی دا یو قسم د بلک میلنګ یو طریقه هم ده مثلا یو څوک جالي آی ډی جوړی چې جلکی په نوم یو چا سره دی د خبرې کوي د مینې محبت خبرې کوي یو مطرح شخصي بل اخر ټول سکرین شاټونه اخلي به ته تقاضا کوي چې تا ټول شان ما سره ستا یا د ما غوښتنې ومنه ممکن پیسې ممکن بل شی کنه در لمن د پساره اړه نو په دغه شی مسایلو کې ډیر زیات احتیاط پکار ده
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ان دربن چې د نورستان په واما ولسوالۍ کې موقعیت لري د پرون لسین د شاوخوا په 3 کیلومتر کې لوړ پروت دی د باغ وګدواله 3 کیلومتر او سوري تر 1.5 کیلومتر هم زیات دی د سیمې خلک وایي چې دا باغ کابو 4000 کاله تاریخي قدامت لري د اندربن پاړه زموږ همکار رخولا انوري تفصیلی رپورت تیار کړي په ګډي اورو
یاد باغ کې د ډول ډول میوه بوټي او ونی ولاړې دي د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میوه لرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه وویل
مثال غزان نونه سمرخنۍ انار انګور دا شتالان مختلف دا خو عادي دغه دی پیلن دغه مشته دي املوکان هغه سابقې املوکان دي زراعتینه اوس زراعتي بعضی مریم نال شو دي دغه قدامت مخکینی قدامت اثر دي چاغه ونه دي څوک دغه سوې څوک زر کار به اومد لري دغه سوې دي چار سل چا لاس نه دی ولا نه څوک پیجن
د واما باغ یا اندرکون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوه پر اشو کولو ناغه لګیږي او که هر بالغ انسان ل یادو میوه یو دانه هم راوشو کوي نو یو غوابا پناغه کې ورکوي او که ماشوم ل ناغه سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي خو ل اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وجلو حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړوي
بیا دا خلق دسی اتفاق وا اکو پر وقت اتفاق وا چی دا یو دانه چی چاو خواله خیانتو که زار کمر نیو می غرزول بنی آدمان بیا اسلام راله یو برخانه چا چکو که یو غاغی ناخسته د شیواله چوخاله یو منجار واخت
د باغ د میوه پر اشوکولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ترسیږي په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجوده وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي په دې ورځو کې په باغ کې ډیره غنغونه وي د هر کورنۍ ونی او ساحه معلومه ده په ناغه کې چې کوم څاروي تر لاسه کړی وي هغه حلالوي او په ګډي خوري همدا سخت قانون دی چې ان در باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی او د هر کال په تیرېدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی ان در ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي ان در بابا وای دوی وای ان در غختل چې د واما پخوانی کلی چې د اندربن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سین باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار د پاره یې د غره په څوکه کې یو ستر تیګه هم توګلې و خو عمر ورسره یاری ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده خلک وای ان دربن کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د پاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو د پاره په تیګو کې ورته له تیر شوې ویلې او د نورو تیګو له توګل شوو لرغونو اثارو ښکاري چې اندر باغ شاوخوا 4000 کاله قدامت لري
دا د کوپر وخوا ډیر وخوا د تاریخ هغه 3000 کال به دی د کوپر وخت کې دا درې تر نهونه دي دلته د ګټو دغه ټول اثارونه جوړ شوي دي کوپر وخت
د واما اوسیدونکو له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي څو یې ونې او بوټي د څارویو ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي. په پخوانی کافرستان کې چې ساحه د کابل سیند پورې غځېدلې وه ایندر ډېر مشهور و. د اوسېدو ځای واما وه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خط او آباد اوسئ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې داغه مینه نجوان ده سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.